مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سهار نه کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې شپږ بجې شوي. نن د ګل ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. د نن ورځې د نسات خپرونو پیل زه اسرا الله مومن په سلام پښتونخوا خپرونه کوم چې پکې تاسو ته خبرونه دروروم. همداراز رپورټونه لرو او خپلو خبریالانو سره به خبرې هم کوو او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو او یو څو سندرې هم دروروو. خو لومړی د تر دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کوو. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومتي ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه خبرې بې بنیاد ګرځولې چې که په پاکستان کې پوځي حکومت راشي نو ولسوی هرکلی کوي. د خبر پښتونخوا په صوبای کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی پخوانی غړی شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وجلې او د ترکی چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلي دی که په ملک کې پوځي مارشل لا ولګي نو ولس په هرکلی کوي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د ترکی ولس ځکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خوره په خبره په پاکستان کې بیا داسې نشته نو ځکه که حکومت ختم شي نو خلق په جشن ومانځي.
که اگر پاکستان میں فوج آ جائے
نوموړی وایي که په پاکستان کې پوځ راشي او موجوده حکومت ختم کړي نو خلک به خوشحاله وي. مټیانې به ویشل کیږي، خلک به خوشحالۍ مانځي، جشنونه به مانځي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي تلال چودري له رسنیو سره پرون په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه بې بنیاده ګرځولي او ویلي دي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. په ترکی کې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه د خالی په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې د ولس او حکومت مطلخوا شنډ شوا. د خبر پښتونخوا په صوبې کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی پخوانی غړی شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وجلې. د صوبې ضلع پولیس چارواکو نن مشال ډو ته ویل دغه پیښه د اتوار په ماښام رامنځته شوې. چارواکي زیاتوي شعیب خان په خپل اجره کې ناست و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر راپراسیا خټک په ټویټر خپل پیغام کې د شعیب خان وژنه د ګوند لپاره لوی تاوان بللې. یادوي چې له دې مخکې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي چې د زیاتره ذمهواري وسلوالو منلې. په پیښور امی پبلک سکول او باچا خان پونتون وسلوالو حمله کې د وجل شو زده کوونکو میندو پلانونو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نری په وجنه د خوشحالۍ څرګندونه کړي. پیښور امی پبلک سکول حمله کې د یو وجل شوی ماشوم خوزیفه امور اندلیبو پرون مشال ډوته ویل ډیره خوشاله ده چې په پیښور امی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکې یا طالب قومندان وجل شوی. خوره دې په خبره لدی سره دوی بچی بیا نشي راجوندی کېدی.
خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي، هغه خو راتلی نشي. خو جا شکر دې چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچي.
د پاکستان وزیر اعظم هم 13 ورځې د پیښور پامی پبلک سکول د بریز ذمہواری قبلونکي خلیفہ منصور چې د عمر نری په نوم اهم پیژندل کېده په افغانستان کې پر وجل کېدو یې د افغان ولسمشر مننه وکړه او د ترګرې ضد په ګډې مبارزې یې ټینګار وکړ. د 2014 کال د دسمبر په 14 په شوی یاد برید کې شاوخوا یو نیم سل کسان وجل شوي وو. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه دا مهال د داعش وسلوالو ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د داعش له وجل شوو او نیول شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې ډیری یې پاکستانیان دي. د ننګرهار د ولي ویاند توله خوږیاڼي 13 ورځې مشال ډوته ویل چې پر پاکستانیو سربیره د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي هم شامل دي چې د په خبره هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي. خو پاکستان حکومت د افغان چارواکو د یادو څرګندونو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلاف په دې وروستیو کې زور اخیستی. د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیا او په قرقین کې د ولسي پاڅون د قومندان قربان توردی پلویان پرون د شبرغان ښار ته ورغلي وو. دغلته یې د یو بل پر ضد مظاهرې وکړې. په سیمه کې د مشالډیو خبریال د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له خولې وایي چې قربان توردی په زوره له خلکو پیسې اخلي او خلکو سره زور زیاتی کوي، خو توردی پلویانو بیا دغه اداوې ردوي او وایي د ولایتي شورا مرستیال د کرکین د ولسي پاڅون د قومندان د نوم خرابولو هڅې کوي. مشال ډیوتا وګستې. امریکایي رسنۍ وایي د لوزیانا ریاست په بیټن روج کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور جوبل شوي. د بیټن روج ښاروال کیپ هولډن ان بی سی نیوز ته ویلي دي دې افسرانو ته ویل شوي چې د خالي په ورځ یا د سیمه کې ډزې شوي، نو چې کله دوی په دې لړ کې پرون د غزې ته ورسېدل نو لږ تر لږه د یو وسلوال کس لخوا تر ناڅاپي برید لاندې راغلل. پولیس ویلي دي د ډزو په ځای کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی. پولیس وړم به ویلی وو داسې ښکاري چې د مشکوک برید کوونکو شمیر زیات وي. د ترکی چارواکو د ناکامی پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولي. دا براسې حال کې دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هوډ څرګند کړی چې د ریاستي ادارو پاکولو ته به دوام ورکوي. پرون په استنبول کې د یوې جنازې پر مهال اردغان هوډ څرګند کړ چې ټول ادارې به د امریکایي میشته مذهبي مشر فتح الله ګولن له پلویانو پاکوي. ترکی حکومت په ګولن تور لګوي چې په ترکی کې د 15 مئی جولای د ناکامی کودتا منصوبې تر شا لاس لري، خو ګولن دغه تورونه رد کړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلینډ په تاریخي میدان لارډز کې کوربا لوبډلې ته شل کاله پس په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړه. د دې میچ تر ټولو مهمه خبره د صوبې سره د تعلق لرونکي ځوان بالر یاسر شاه په یو ټیسټ میچ کې د لس لوبغاړو اوټ کول وو. د پاکستان انګلینډ ترمنځ د څلور ټیسټ میچونو د سیریز په لومړي میچ کې پاکستان لومړی اننګ کې 3.9 رنزونه جوړ کړ چې پکې کپتان مصباح الحق تر ټولو زیات 144 رنزونه جوړ کړل. انګلینډ د دې په ځواب کې 202 رنزونه جوړ کړل. پاکستان ته په لومړي اننګ کې د 25 رنزونو برتري ترلاسه شوه. په دویم اننګ کې د پاکستان ټول ټیم په 215 رنزونو اوټ شو، خو په ځواب کې انګلینډ ټول ټیم یوازې 202 رنزونه جوړ کړل. میچ پاکستان په بریا سره ورسید. د اتر دې مهارت مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرو ریته غوګستې په دې غړي کې ځنې مهم ریپورتونه صدا سيدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی په پاکستان کې به ولس د مارشالله هرکلی کوي. په یو کارپو وایي د حکومت پر ضد د عمران له ناکامیو ثابته شوې چې ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی.
خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاظم نواز شریف د خلکو په غوټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تحریکونه چلولي دي او هر ځای کې ماتې خوړلی دی.
په باچا خان یونیورسټي وسلوال برید کې یو وجل شوی زده کوونکی پلار وایي اوس هم خپل بچی پسې جاړي.
دا ټیک ده، زما د بچی شپږ میاشتې شروع پاتې شوی خو مونږه ګرا تروسه پورې هره شپه د هغې ژړا دي، نو د دې د میندو بدعاګانې دغه خلکو پسې دي.
او په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودو وروسته د خبر ایجنسۍ ځایي کاروباریان وایي کاروبار یې ډېر متاثره شوی.
کاروبار بیخی خراب شو آگئی، ام هم وڈیش نیچ ایڈیش مال نو براتا او دا اوز بند شوی او کاروبار در خراب شو برسر سر روزود مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخی بچ کار خو خطیت کارو مروانو.
نور هم یوش میری بوتون لرو لمشال راڈیو سر اوسی. اوز خبرونی لومړی ریپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر ویلی دی که په ملک کې پوځي مارشل لا ولګي نو ولس به هرکلی کوي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرون انتخابي جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د ترکی ولس ځکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ولاړ وو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي، خو د په خبره په پاکستان کې بیا داسې نشته، نو ځکه که حکومت ختم شي نو خلک به جشن ومانځي. نور تفصیل له اسلام آباد د خپل خبریال احمد الله نه خلوص. دا مهال مقصد د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړي مشي، څه معلومات لري؟
خدای دې وبخښه اصرار. څنګه چې تاسو هم ویله، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر میرپور ضلع چکسواری سیمه ده هغلته یو انتخابي جلسې ته خپل وینا کې ویله چې په پاکستان کې که فوز راغې په اقتدار کې مارشل لا ولګوله نو ولس به نه صرف جشن مانځي بلکې مټیان به هم تقسیموي، ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف نه صرف ملک لوټلی دی بلکې خپل ذاتی دولت چې کوم دی هغه زیات کړی دی او دا مهال یې د ملک لپاره هیڅ هم نه دی کړی په خپل درې کلن دور کې. د عمران خان وینا وا چې د ملک کې جمهوریت ته د فوز نه خطر نه ده بلکې د وزیر اعظم نواز شریف د ډکټیټرشپ او بادشاہت نه ده، ځکه چې د وزیر اعظم نواز شریف د جمهوریت په نوم باندې په ملک کې بادشاہت قائم کړی دی چې له وجې یو شمیر ادارې چې کومې دي هغه تباهۍ طرف ته روان دي. د عمران خان وینا وه چې په پاکستان کې خلک ټیکس هم ځکه نه ورکوي چې د دوی په پیسو دا حکمرانان چې کوم دي هغه د بادشاهانو په شان ژوند کوي او دغه وجه ده چې کله هم په پاکستان کې فوز راشي نو بیا خلک ډېر زیات خوشاله وي او یا که فوز راغی نو خلک به ډېر زیات خوشاله وي او مټیان هم تقسیموي. به عمران خان دې سره سره په وزیر اعظم نواز شریف دا هم تور ولګو چې د اپوزیشن او ورسره مطبوعات چې کوم دي هغه د اخستو کوشش شروع کړی دی او دای کوشش دی چې په مطبوعاتو کې ټول هغه خبرونه ورکړل شي کوم چې د هغه په حق کې او دغه شانت نور ګوندونه لکه خصوصا ځان یا دوه چې موږ ته کومه توجه راکړل شي.
احمد الله، په د عمران خان دغه خبرو په اړه د حکومت لخوا کوم خبرګون مخته راغلی که څنګه؟
بالکل، حکومت په دې حواله سره نه صرف د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی هغه بلکې د حکومت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون چې کوم د قومي اسمبلی غړي دی هغه سره هم زمونږ خبرې وشلې. هغه دا و چې عمران خان هر کله راشي نو په خپل دا قسمه جلسې چې په هغه کې نوې خبرې راوباسي او اوس فوز له دا قسمه بلنه ورکول یا د خلکو په ذهنونو کې دا خبرې راوچتول چې فوز دې که فوز راغی نو خلک به مټیان تقسیم کړي، نو دا په خپل عمران خان لګیا دی یو غیر آئینی کار چې کوم دی یو غیر آئینی خبره کوي. نو په یو هغه دا و چې په شارټ کټ یعنی په لنډه طریقه حکومت تر اتلل غواړي او بیا په داسې طریقې باندې نو دې سره په دې ملک کې په خپل جمهوریت ته کوم دی هغه نقصان رسی.
ډیره زیاته مننه استاذ سینا احمد الله د مشالډو خبريال احمد الله چې تاسو ته د عمران خان دغه وینا پړه معلومات درکول. او زه تاسو ته هم وایم چې د حکومتي ګوند غړي تلال چودري هم له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه رد کړي او ویلي دي چې ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. همدارا څرګندونې په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی هم کړی دی. نوموړی وایي دا وخت په پاکستان کې ولس له جمهوریت سره ولاړ دی د ده په خبره، ځکه چې دا مهال د منتخب حکومت او وزیر اعظم نواز شریف پر ضد هیڅ قسمه ولسی تحریک نه تر سترګو کیږي.
بیانات چې اوس دی دا ورکوي چې خلک به مټایانې تقسیموي دې کې لږ ډېر صداقت هم شته. دا د پاکستان کې دا واقعات شوي دي د ضیاءالحق په وخت کې او بیا مشرف چې واک واغستو نو هغه وخت کې خلکو داسې کارونه کړي دي خو هغه معلوم خلک دی. مکه خلک دی چې کوم د فوج طرفداري کوي، د فوج د راتلو خیر مقدمونه هغې کړي دي، خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاعظم نواز شریف د خلکو په غوټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولی دي، عدالت ته لاړ دی، الیکشن کمیشن ته لاړ دی او هر ځای کې ماتې خوړلی دی.
ښه، نو ډاکټر صاحب دوی چې دا کومه خبره کړې ده چې د ترکی صدر او وزیر اعظم دغه خپل ولس خدمت کړی دی، دغه ترکی د قرضونه خلاص کړی دی، خو بیا دغه د پاکستان سره پرتله کړي دي چې پاکستان کې به دغه سیستم نه شوي، نو ځکه دا و چې د پاکستان ولس په خپل حکومت سره د خپل ولسی حکومت سره ونه درېږي.
ارزا دي چې د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي، زه خو دا نه وینم چې یو ولسی تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زمول غواړي. خو دا یو شخص خوخه ده، عمران خان لګیا دی درې څلور پنځو کالو راسه دا خبرې کوي، نو ولسی تاریخ کوي هغه صرف اسلام آباد پورې خو محدود به نه و. دوی چې دا درنې کولې نو هغه خو ال پاکستان درنه نه وه، اسلام آباد ته دوی راغلي وو په یو مخصوص علاقه کې دو درې کیلومتر کې دنه دی هغه تاریخ کول او تاریخونه وي نو خو پورا ملک کې به تاریخ وي په هر یو صوبه کې به تاریخ وو.
سو ګوره تاسو په اوس مهال کې څنګه تاسو خپل باندې هم وکتل چې په اسلام آباد کې په ځانګړې توګه د راحیل شریف چې کوم د پاکستان د فوج مشر دی موجوده داغه په ملاتړ کې بینر لګېدلې اوس د عمران خان لخوا دا قسمه خبرې نو څه ګوره چې آیا پوز دا وخت غواړي چې په پاکستان کې ماشالله ولګي د عمران خان دغه خبرونه څه ګوري تاسو چې عمران خان یو شمېر پلویان لري په هغه کې زیاتره ځوانان دي نو څه ګوري چې د عمران دغه خبرې په پاکستان کې د جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟
جی سر کې دا خبر وکم چې واقعتا چې د سر جمهوریت ته او جمهوریت لپاره چې کوم نریټیو دی او بیانیې په کار ده هغه ته نقصان رسی دیر از نو کوشن اباوت دیټ. بیا ستاسو دا خبره چې دا پوسټر چې لګیږي ما خیال ده چې ترکیه او د پاکستان په ماروزی حالاتو کې ډېر زیات فرق دی. پاکستان کې فوج ډېر طاقتور دی اوس پورې او خصوصا د راحیل شریف په دور کې خو لا طاقتور شو د عمران د درنې د وجې نواز شریف حکومت ته او جمهوریت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. د سره د فوج چې کومه توله ده هغه ډېر ګران شوی هغه ډېر کامیاب دی په دې کې هغه ته دې ته حاجت نشته چې ماشالله ولګي.
د اوپ امریکا کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تقی همدې موضوع کې پاتې کیږي. زو افغانستان ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وايي افغان حکومت ته پکار دی چې د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي ارین یون وايي د ترکیې له حکومت سره د خلکو ملاتړ نړۍ ته وښوده که جمهوري حکومت د ولس ملاتړ ولري نو هیڅوک یې له منځه نشي وړی. په ترکیې کې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه د خالی په شپه د هیواد د پوز د یوې ډلې لخوا وشوه چې د عامو خلکو او حکومت لخوا شنډه شوه. په دې اړه نور تفصیل د ناجی صاحب په دې رپورټ کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړې دي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. لکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبه په شپه د هغه هیواد د پوز د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانو فدا احمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې داسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابی هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
عباد الله احمد اوسیدونکي د کابل، مونږ ته هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمېر سیړونکي په دې نظر دي چې کچېرې ملتونه وغوړي او په خپلو حقونو خبر وي نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالي کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو ودیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي، که ملت هوښیار وي همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسي نو هیڅ قدرت نشي کولی چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
له کابل مو رپورټ اوریدو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو دلته کې وړه چنده ماخلو.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسه سلورو بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستئ. زو پیښور ته په پیښور رمی پبلک سکول او باچا خان پونتون وسلوالو حملو کې د وجل شو زده کوونکو میندو پلرونو د پاکستاني طالبانو د یو کمانډان عمرندري په وجنه د خوشحالي څرګندونه کړي. په دوی کې ځنو میندو پلرونو بیا مشالې ډوته ویلي چې که څه هم دا ښه خبره ده چې په پیښور رمی پبلک سکول د حملې منصوبه جوړونکي یا طالب کمانډان وجل شوی خو له دې سره د دوی بچی بیا نشي راجوندي کېدی. د پاکستان وزیر اعظم هم تیر ورځ د پیښور پر ارمی پبلک سکول د بریج ذمواري قبلونکي تن په افغانستان کې په ورلجل کېدو د افغان ولسمشر مننه وکړه او د ترګري پر ضد ګډې مبارزې باندې ټینګار وکړ. نور تفصیل د شبیر امجان په دې رپورټ کې ورو.
باچا خان پوهنتون چارسده کې په شلمه جنوري 2014 د وسلوالو لخوا خونړی برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیړو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې په استعمالیږي که هغه د حکومت کسانی او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د ضیاءالحق نه راوخت نو د ضیاءالحق د پالیسو د لاسه د قوم په بمونو الوتی وو نو دا ضیاءالحق انجام د بم د لاسه وشو چې چا د قوم لپاره کوم مرګ وخت کنه خدای پاک به پاغه مرګ وایي. دا د قوم بچی د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا هغه انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دا رنګ په پیښور کې په 16 دسمبر 2016 پیښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوال لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفہ مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استادی هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بې وسه دي او هر څه خدای ته سپارلې دي.
زما خدا خبره ده چې زمونږ خو په لاره رز نه خپل معاملې چې د خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي و چې هغه په زه ورسیدو خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي هغه خو راتلی نشي خو بس خدای ته خپل معاملې مونږ حواله کړی ده. خو جا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وجل شوی فخر علم پلار شاه حسین وایي چې که څه هم د دغه پیښې او د دوی د بچي د وجنې ډېر وخت تیر شوی دی خو ولې اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وي.
دا ټیک ده زما د بچی شپږ میاشتې وشوې او پاتې شوی دی خو مونږه کره تر اوسه پورې هر شپه د هغې جړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بددعا دا قبلوي نو د دې د میندو بددعاګانې دغه خلکو پسیری.
د پام وړ ده چې خوشا یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وجنې دعوه شوې وه. بل خو د پاکستان پوځ ویاند ادارې ISPR هم د دغه وجنې تصدیق کړی دی خو ولې د طالب وسلوال لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پولا د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خود وروسته د خبر ایجنسی ځایي کاروباریان وایي کاروبار یې ډیر متاثر شوی. دوی وایي کله چې دغه شرطونه نه وو او آزاد تګ را تګ به کېدو نو کاروبار یې ډیر ښه او ژوند یې اهم خروان وو. خو د دوی په خبره اوس د دواړو خواو ترمنځ تجارت د نشت برابر ده چې له وجې دوی د مالي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر جن سید ځای اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو ایښودونه پس د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینوارای چې په لوړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کړم په لونه مو مال راځي ترانزیت مالونه به راتله او بس نن سبا وخت یار څه بندي حالات خراب دي او نشته دی کاروبار بیخي خراب شوی دی دی مخه به مثال وړه وریځه او دام دی مخه ولګلا پلو اپلو بم دا خاص کړو اپلو نه بیا بل چا راوچا غړی مړی دلې بم راوړ نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی او اپلو ترخم هغه باندې ډیر غټه سروس لري مونږه چې دا خبره حل شي یاري پرز حساب باندې مو ته کم اسکان 3-4000 پرز تاوان مو ته روان دی.
حمید شینواره په تورخم کې کاروبار کوي وای
دا لورجو کاروبار کوم کاروبار ډیر بسر شوی موږ کې دیم خدای دال نورج لګل ام هم وډی شنه چې دې څه مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شوی سره دا لورج او دا شربتونم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روز مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخ کې بچ کار خو خټیټ کار روانو ام خو مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو.
د رمضان کال د جون اډمبای نیټه نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسناد په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلي دو بندیز لګولای دی. د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په معاملې هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاو تریخواله زیات شوی وو او نخت پکې رامسته شوی وی خو هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هر ورځ خواو شه 40000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس دغه شمیره ډیره رقم شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګونه په نظر نه راځي لکه په خوا به وا. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثره شوی دي او د اړې کونکو په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګار شوی دي. د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ کې نرمي وکړی شي چې پخوا په څیر کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستئ. راځي چې د برېښنا عمل په غو کې داسې نور سلام پختونخوا خبرونه کې مو د برښنا عمل په غو کې سندر اوریدا اوس وخت کې دن کې دی 9:00 بجې راځي چې تاسو لن خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان تحریک انصاف مشر ویلی دی که په ملک کې پوځي مارشل لا ولګین ولس په هر کله کوي. د پاکستان سره انتظام نه د کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولس زکه د پوس خلاف له جمهوریت حکومت سره ودرې ده چې حکومت یې ولس ته ټولي بنیادی اسانتیاوي ورکړي. خورده په خبره په پاکستان کې بیا داسې نشته، نو زکه که حکومت ختم شي نو خلک به جشن ومانځي. بلخوا حکومتي ګوند غړي تلال چودري له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه بې بنیاده ګرځولي او ویلي دي چې ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. د خبر پښتونخوا په صوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې. د صوابۍ ضلع پولیسو چارواکو نن مشال لوتو ویل دغه پیښه د اتوار په ماښام رامنځته شوې. په پیښور آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسلوالو حمله کې د وژل شو زده کوونکو میندو پلرونو پرون له مشالډو سره په خبرو کې ویل چې دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یو کمانډان وبرنري په وجنه ډیر زیات خوشاله دي. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه دا مهال د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شوو نیول شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې ډیری پاکستانیان دي. امریکایي رسنۍ وایي د لوزیانا ریاست ته په بیټن روچ کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نو ژوبل شوي. د ترکی چارواکو د ناکام پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلند په تاریخي میدان لارډز کې پرون کوربا هیواد ته شل کاله پس په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړه. لن خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په دینی مای کې ستاسو لپاره رپورټونه لرو. همدارز نړیوالو ورسپانو ته کتنه اهم کوو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښی.
نن د پیښور نخبریدونکي مشرک ورسپانې خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې لسه وخت په پا پاکستان تورونه لګول، خو تیره ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو. ادارې وایي په دې موقع اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک سکول ماسټر مایند د افغانستان په خاوره وجلې شوې، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایي هر کله کوي. د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خاورې پر ضد کارول کیږي. افغانستان وایي د پاکستان په خاوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسيږي او پاکستان وایي له افغانستان وسلوال دی خو راوړي. نو په داسې صورتحال کې خبرداوي چې د پولو د انتظام لپاره غوړي اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوانو ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دارنګ دوانو ملکونو په خپلو علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او وایي چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو. دا بدنړۍ په تاریخ کې پزلان د ټکو کې لیکل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروسته که څه هم د ترکی حکومت خپل موټی مضبوط کړو، خو له دې وروسته به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکی حکومت له پخپلو پالیسو نظرثانی کول پکار وي او داسې کومه رویه به الله خپلول نه وي پکار چې په ولس یې غلط اثر وغورځيږي. ادارې اخري کې لیکي د ترکی د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له هم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت سره ملګرتیا کوي چې په حکومت اعتماد وي او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې ولس ته معلومه شي چې دا یو ښه او غوره طرز حکمرانی ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانا کرسن سائنس مانیټر لیکي د غیرت په نامه د پاکستانی فنکارې کندیل بلوچ تر مرګ وروسته کېدی شي په دې هیواد کې د میرمنو مسلو ته پاملرنه زیاته شي. واشنگتن پوسټ ورسپانا بیا لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې په میدان جنگ کې د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو لاسته راوړنو مخه نیول دي. د دواړو مقالو غټې برخې په دې رپورټ کې اورو. ورسپانا کرسچن سائنس مانیټر لیکي د رپورټونو له مخې پاکستاني فنکارا کندیل بلوچ د غیرت په نامه وجل شوی. د غیرت په نامه وجنه دې ته ویل کیږي چې یو تن د خپلې کورنۍ غړې پر دې وجه وجني چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي، خو دا کار اکثره له مذهب سره هم تړل کیږي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر میرمنې د غیرت په نامه وجل شوي. د کمیشن په وینا د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې په دغسې وجنو کې زیاتوالی راغلی، خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وجنې سره به کېدی شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي. د بشر حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وجنو ضد قانون دې جوړ کړل شي. د دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزوری دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه ده ورکړل شوې، ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وژل شوي تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي. څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د میرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو، خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. بلغه واشنگتن پوسټ رسپانا لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي. واشنگتن پوسټ رسپانا لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هیواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دېرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کماندانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي. افغان چارواکي او څېړونکي وایي دغه عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي. دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي، خو افغان ځواکونه او په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي. افغان ځواک د دې هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلاره وروسته له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمي برید څه باندې شپېته کسان په کابل کې ووژل. اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی، پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هیواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په ترکی کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د غلطه حکومت څه باندې شپږ زره کسان نیولې دي. ولسمشر رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د مولا فتح الله ګولن له پلویانو پاکې کړي. ترکی حکومت ګولن د کودتا تر شا په لاس درلودلو تورنوي، خو نوموړی به دغه تورنه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. له بلې خوا د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 290 کسانو ته رسېدلی چې سل تنه یې کودتاچیان وو. په اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به یې د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیې په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاک کړي. انقره دا با نفوذه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو 6000 کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2700 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللې او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکزمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي، او هیله من یم چې داسې به ونشي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتې او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
دا اجمل آن چې تاسو ته د ترکی پر حالاتو رپورٹ وړاندې کوو، او هم اوس راځي چې د سلام پښتونخوا په غږ خبرونه کې د نغمې په غږ کې دا سندره وو. سلام پښتونخوا خبرونه ته وګستې اوریدونکو راځو د ریپورتونو پر لور د تیر یو کال له حصے چې د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو څخه د جنگونو له عمله په زرګونه کورنۍ د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي له حکومت نه سرپناه غواړي خو دولتي ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې سیمې یې د وسلوالو لشتون څخه پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوال په کورونو کې میشت کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو سرحدي ولسوالیو څخه د جنگونو له عمله د تیر یو کال راهیسې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي چې اکثره یې سرپناه هم نه لري. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه او د ژوند د نورو ضرورتونو غمې وخوري. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک کمینګل وایي چې حکومت دې هغه کورنۍ چې د بدامنیو له عمله بې ځایه شوي په یو مرکز راټولې کړي او د نړیوالو مرستندویو موسسو پام دې ورته ورواړول شي.
موږ هغه کډوال چې د دیش یا د نورو جنگونو د وجې را بې ځایه شوي دي هغه ډېر په بد حالات کې پراته. د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بې ځایه شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت هم رسدګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د ماجیسو والایم پوره پالنه وکړی شي او دوامدار کومکونه ورسره وشي.
د شینوارو یو بل تن قومي مشر مولوي عبدالبصیر حقانی هم له حکومت نه غواړي چې د شینوارو بې ځایه شوو کډوالو ته یو ځای تعین کړي او خیمه ورته پکې ولګوي.
اوس موږ عزیزان په مختلفو ځایونو کې دي، څوک په یو ځای کې، څوک په بل ځای کې، عریضي مهاجرینو ریاست ته ورکړي دي. نو دوی څوک وایي چې موږ هلته نشو تلی مؤسسات، څوک وایي چې موږ نام نسیمو ته نشو تلی. نو غریبانان بې سرنوشتې دي کاملا. نو د دولتي چارواکو نه زموږ هیله ده چې زموږ دغه قوم له یو ځای مشخص کاندي په هغه ځای کې دوی خیمه ورته ووایي.
کله چې مو د دغو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوږیاڼي سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل
لا هملته عملیات روان دي او د عشته له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې دوی د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو د شینوارو قومي مشران وایي چې څو ځلې د ولایت له مقام نه د سرپناه غوښتنه کړې خو تر دې دمه یې غوښتنو ته پام نه دی اړول شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیندې او میندې نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځامن او کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لډو ته وګستئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې تیر کال پرتلا د ماشومانو ودول زیات شوي. دغه کمیشن چارواکو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ودولو د مخنیوي تر عنوان لاندې یوې ناستې ته وویل چې د حکومت ترڅنګ عام خلک، دینی عالمان او مدني فعالان باید په دې برخه کې هڅه وکړي. پړې نور تفصیل د ناجی صفی په دې رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بېوزلي، ناامني، ناسم فرهنګ او د قانون نه حاکمیت په هیواد کې د ماشومانو د ودولو مهم لاملونه یادوي. د دې کمیسون مشرې سیما سمر د یک شنبه په ورځ د ماشومانو د ودولو د مخنیوي په اړه یوې غونډې ته وویل چې ورستي راپورونه څرګندوي چې د ماشومانو ودول د تیرو کلونو په پرتله مخ په ډېرېدو دی. دلیل چې په افغانستان کې د ماشومانو اجباري ودونه زیات کړي دي، یو هم ناوړه فرهنګ دی، بل ناامني، منازعه او د عامه پوهاوي نشتوالی په هیواد کې د دې پدیدې د زیاتېدو عمده عوامل یادېږي. میرمن سمر ویل په 1990 کال کې د ماشومانو د ودولو تقریبا 286 قضیې ثبت کړي دي چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. په یوه تازه پیښه کې د جوزجان د شبرغان ښار هغه پیښه یادولی شو چې یوه 14 کلن نجلۍ د اجباري ودونو له وجې ځان وژنه وکړه. په همدې حال کې دیني عالم مولوي عبدالرحمن ویل چې اجباري ودونه په اسلام کې جواز نه لري.
په هیڅ صورت باندې په ټول اسلامي فقه، په ټول اسلامي شریعت کې یو قضیه داسې نشته چې اجباري یا په زور باندې واده ته اجازه ورکړي. لکه ډاکټر صاحب مخکې ډېرې هغه اضرار او زیانونه بیان کړو چې په د ماشومانو په واده کې زیانونه دي.
په همدې حال کې د ماشومانو او ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې په کم عمر کې د ماشومانو ودول د اندېښنې وړ مسله ده او له کورنۍ غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یوې استادې حمیره حقمل ویل چې د نکاح ثبت کولی شي چې تر یوه حده د اجباري ودونو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، پاکستانی باکسر محمد وسیم پرون غرمه د کوریا په مرکزی ښار سیول کې فلپایني سکو وهونکي ته ماتې ورکړه او د نړیوال د اتل جام یې ترلاسه کړ او ځان یې نړۍ ته ور وپیژند. 40 کلن محمد وسیم د بلوچستان د مرکزی ښار کوټه اوسیدونکی دی. د محمد وسیم پر کامیابی د کورنۍ او د کوټه باکسرانو ډیره خوشحالي څرګنده کړي. تفصیل د کوټه نه د ایوب ترین په ریپورت کې وو.
پر دې مهال د محمد وسیم پلار ډیر خوشاله او څه داسې راته وویل.
ډیر خوشاله یم چې د ګټلې ده په دې کې چې دغه محنت دغه و ماشاءالله دې ډیر محنت یو کوي مورته کولې همیشه چې دې تلې مراته ویلې چې د مقابله ټایم مراته لی دراته ویلې نن سارې لراته ویلې دا کوریاس فون باندې چې بابا ته دعا وکړه ان شاء الله ما یو بل بازی لیدلې ان شاء الله ان ګټل.
په وناچ محمد وسیم د کشنیوال رایسه د سوک بازی شوق درلودي. محمد وسیم کشنی ورور وای چې محمد وسیم په خپل مهنت سره تر دغه ځای پورې ځان رسولې دي.
ما به ډیر زیات تیاری کړې ده د دې لپاره تقریبا یو کال قدر د دې لپاره د ټریننګ کړو. نو په دې کې چې د دوه واره یو اس ای ته کړلې و، دوه میاشتې په جاپان او په کوریا په مختلف ممالک کې د ټریننګ کړو د دې لپاره. نو ان شاء الله دا د الله پاک د سرخرو کړي د ورلد سلور دبليو بي سي ټایټل د پاکستان راو.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د څوک بازارو د اتحادیې مشر صادق اڅکزي خپل خوشحالي صدا شراته بیان کړه.
د پروفیشنل پسته باندې یو الکم بازینه ده کړه. دا اول باکسر دي شوږه دا زموږ د پاره ډیر د احساس خبره ده، بلکې د پاکستان د ګر کوم نفر د احساس خبره ده چې دونغه ټایټل زموږ د پاره راوړي. ته دې ګر د کریډ سي دي ودت زی د پاکستان بوکسینګ فیډریشن ته زی د بلوچستان بوکسینګ اسوسییشن ته زی موږ وزیر کېل مجيب الرحمن محمد اسلم دزی موږ وزیر الله چې د مشرۍ فاون مخین
پر ټلویزیون باندې د سیالي ورسته د محمد وسیم د کامیابی د اعلان سره سم په کوټ کې د محمد وسیم د کورنۍ غړو او نور څوکوازانو خوشحالي جوړ کړه او په خلکو کې میټاین و بشلې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له کوټې زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان رزمکه چې په شنو نظارو او یخو هواګانو مشهوره سیمه ده او خلک ورته د سیل لپاره ورزي. خو د رزمکه په اوچت غره جوړه شوې الکزندرا په نامه قلعه لپاره خلک ډیر زیات ورزي او خوند ترې اخلي. همدغلته د سیلانیانو سیل او یا د کلې په اړه د عمر در وزیر دا رپورټ اورو.
دغه د ځوانانو خوشحالي د شمالي وزیرستان دنګ غره په سر دی او په الکساندرا مشهور دی چې د یاد غره په سر یو کلا جوړه شوې چې الیگزینډرا کلا باندې یادېږي. الیگزینډرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک دنګ را پسر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلتا د برتانیا حکومت وو او په شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الیگزینډرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله مونا خدا سوزینه مدینه والا شول دا ویډ کی دی اکیډمی والا چرا علاقه را خوند اورا ویډ میډ مسرا وکړه یارا ټوریا میډر وکتل خدا الیگزینډرا والا گوشای ډیر خوند اور ټور دی او چزن چې دا ورستره نشوای.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطه د سیل لپاره تللې وایي چې الیگزینډرا په شان رزمکه د سیل ډیر ځایونه دي خو د غلطه د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی.
الیگزینډرا کلا پر ازمک شه انتهایی پچک سار بندې دو د چک سار نه تقریبا د بانی پر نظر ته په اسنتیا سره لیدلای کوي شه د شنه شنه منظرینه لره یو خو دغه کسي د مشومه پر د زړه نغوري چې د خلی سار نه ځان کی شوای وي. کشیر دولت د نژدې او د لره خلک رتلین کې سیلګوین کې د پوره ریسټورنت وای میسپور خونه وای نو یقیني چې دغه زینو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت اوازه ټیک تو دغه سره نه را هر ټیک شي دولت یو خو د مقامی خلک کاروبار ور سره ششي.
الیگزینډرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده. د وزیرستان اکثره ژنی یا ځوانان د الیگزینډرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي. ګڼ شمیر ځوانان د غلطه د ډول بجې سره خپل علاقایي ټکی کوي.
وغم خود رو کپی خوشحال یوائی یا اندا بے غم اخدا جائی یا پانجا تر بغام شہی
د زیاتې بلندې په وجه الیگزینډرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګېدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې پخوانی مشر نورباکی جان د الیگزینډرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزینډرا کلا خاص کر د دیرنونی او د بورخل په حدود پوس پخردو. دا الیگزینډرا کلا چې کلا جوړول دا یو جرنل و د اکثر علی روغل یو الیگزینډرا نامه ده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاک شو دا لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې الیگزینډرا هغه د لیر نوم یې په دا کلا کښه.
نو ما وړه وایي چې په خوا به هم د الیگزینډرا سره سره د رزمک نورو سیمو د سیل لپاره خلک راتلل.
دغه پر جوړه سو چې په ار وطن یې پوسادو ټول وطن ځنې لیدشي پاوز نو نور خل د سیل د پورو تلل خو ډیر خلکو صبر او تبه گو تا د شپې زوی نو او دالی جندري کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت راب هیڅوک نه دی تللی. یو ځل مو به تلای دی انګریز پرنسپل وو چې هغه وچ زاک ناکستو.
نسیمه خلک وای چې اوس د امنامان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالي وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سهولتونو بندوبست وکړي چې دې سره به د غلطه د امنامان وضع نوره هم خشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، رزمک، شمالي وزیرستان.
د سلام پښتونخوا خبرونه خیری شیبی دی راځي چې د کرن خان په کې دا سندر وورو.
زورور
وی کلار شتا بتا ون وی کلار ش مختصرا انتظار تر سہارا انتظار سرا سرا انتظار پڈاڈ باندھ روانی برا انتظار او جن کی ڈیت میں بیل لی جوار